بدون از اینکه ما میریم سایکوتراپ هم در خانه هم در شفاخانه، اگر مریض در اونجا بیایم ما بسترش میکنیم. بعض سینه بلغ های بسیار شدید و سیویر است، اگر مثلا شدید به سینه به اکسیژن پیدا میکنه، ضرورت پیدا میکنه، ما تا در شفاخانه و را بستر میکنیم. تا
السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه ماخامنی خبری مجلې ته خراغلاستو ایم پیل په مهمو خبرونو کوو. اټکل کیږي د افغانستان د ختیځ په پراخو سیمو کې به د چهارشنبه تر ورځې درنه واوره ووري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چې طالبان یې اداره د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په حواله اټکل کړی، په بخښنې سره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په حواله اټکل کړی چې د سلواغې تر اتمې نیټې پورې به په ځینو ولایتونو کې د منځنۍ کچې بارانونه وشي، خو د ختیځ په پراخو سیمو کې به درنې واورې ووري. په بیان کې له خلکو غوښتنه شوې چې سیلابونو او درنو واورو ته چمتو اوسي. په افغانستان کې په تیرو څو ورځو کې د درنو واورو او اورښتونو له امله لږ تر لږه 16 کسان مړه شوي او 110 نور ټپیان دي. دا شمیرې د طالبانو حکومتي چارواکو پرون ورکړي دي او تر دې دمه د تازه ارقامو په اړه باندې نور معلومات نه دي خپاره شوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د نورو غړو د شلکلن ماموریت په اړه د خپلو څرګندونو له کبله له سختو انتقادو سره مخ شو، د خپلو خبرو ځینې برخې بیرته بدلې کړې. ټرمپ تېره اونۍ له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي وو د افغانستان په جګړه کې له امریکا پرته د نورو هیوادونو ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې شاته وو. وروسته له دې چې د برتانیا صدراعظم او د ناټو د غړو هیوادونو او متحدانو چارواکو دا څرګندونې وغندلې، ښاغلی ټرمپ پرون په افغانستان کې د برتانیا رول وستای او ویل په افغانستان کې د بریتانیا 1450 سرتیري وژل شول او ډیر نورې سخت ټپیان شول. د بریتانیا د حکومت یو ویاند ویل صدر اعظم کار ستارمر په دې اړه له ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیر دی کارلو او ورسره پلاوي د طالبانو د کورنۍ چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تعامل د پراخوالي او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی او ویلي دي دواړو لورو د مخدر موادو پر ضد مبارزې، د افغانستان د اقتصادي ثبات پر خصوصي سکتور د بندیزونو د لرې کېدو او د ملګرو ملتو په مشرۍ د بشري مرستو په چاره کې د همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړي. میرمن دی کارلو چې پرون کابل ته رسېدلې د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. هغې له دې مخکې د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم کتلي وو. او په متحده ایالاتونو کې واورو او سختو توپانونو د زرګونو کورونو د برېښنا بهیر پرې کړی او له دې کبله زرګونه الوتنې کنسل شوي. د توپان په درشل کې د امریکا په لږ تر لږه 12 ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی. په لویزیانیا، میسیسیپی او ټکساس کې بېګا شاوخوا 2,13,000 کسان په تپه تیاره کې پاتې شول. همدارنګه د شنبې په ورځ د دې ژمني توپان په درشل کې له 4,000 ډېرې الوتنې او نږدې 9,500 الوتنې چې د نن لپاره پلان شوې وې کنسل شوې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ، د خبرونو التم لوستلی شئ. د افغانستان شمال او مرکزی ولایتونو کې له څو ورځو درنې واوري شوې دي، خو اوس تازه د طالبان حکومت د پیښو د مبارزې ادارې ویلي د رواني اونۍ تر چهارشنبه ورځې به د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم درنې واورې وشي. په افغانستان کې لږ تر لږه 16 کسان په وروستیو ورځو کې د واورو او بارانو له امله مړه شوي دي. نور مسایل هم لرو. د نجونو د زده کړو په ارتباط به هم تاسو ته یو مفصل رپورټ خپور کړو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي د رواني اونۍ تر چهارشنبه ورځې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډیرو سیمو کې درنې واورې وشي. د ادارې په خپل اکسپانه په یو خبرتیا کې دغه شان ویلي د اونۍ تر لومړۍ نیمایي پورې به هم هوا ډېره سړه وي او سپارښتنه یې کړې چې خلک باید احتیاطي تدابیر ونیسي. له تیرو څو ورځو راهیسې په افغانستان کې سختې واورې او بارانونه شوي چې له امله یې خلکو ته مرګژوبلا اوښتې ده. د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي امکانات نه لري او د ژمي د اورښتونو له امله سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې لا وړاندې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې سخته واورینه څپه پیل شوې، د د طالبانو حکومت پیخو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې خبرداري ورکړې چې د روانې اونۍ تر چهارشنبې ورځې پورې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېرې سیمو کې درنې واورې ووري. دغه ادارې په خپله ایکس پاڼه په یوه خبرتیا کې چې شنبه د جنوري 24 ناوخته یې خپره کړې ویلي، د نړیوالو معتبرو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د دغه اورښتونو ډېره برخه به د اټکل شوې مودې په پیل کې وي او باید د دغه سیمو اوسیدونکي د احتمالي خطرونو، درنې واورې او سیلابونو په وړاندې چمتووالی ونیسي. په خبرتیا کې دا هم ویل شوي چې تر ټولو سړه هوا به د اونۍ په لومړۍ نیمایي کې وي، ځکه نو خلکو ته سپارښتنه شوې چې په ځانګړي ډول په ماشومانو او سپینګیرو کې د یخنۍ له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر ولري. د دې ادارې له لوري خپرې شوې خبرتیا سره مل نقشه کې ښودل شوي چې د کابل په ګډون کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بامیان، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، لغمان او نورستان کې به دا اونۍ واورې او بارانونه اوري، خو په ځینو ولایتونو کې بیا د اورښتونو کچا متوسطه ښودل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي لاله وړاندې سخته سړه هوا تجربه کوي او د بې وزلۍ له امله نشي کولی د خپلو کورنیو لپاره ګرم ماحول برابر کړي. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ اوسیدونکي فریدالله ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې سختې واورې شوې چې له امله یې د یخنۍ سخته څپه پیل شوې.
واوره بېشکه چې د الهي رحمت د خوا هغه چا لپاره چې هغوی معیاري کورونه لري، ښه کورونه لري، اقتصاد یې جوړ ده، ځان ته بخاریګانې لګولې، برق سیستم ورته فعال ده. زموږ غوندې خلکو چې اقتصاد ضعیفه ده، پولو سالیګانو کې ژوند کوو، نو موږ لپاره ډېره ستونزمنه ده، ځکه لرګي نه لرو، اقتصاد هم ضعیفه ده، ماشومان ټول مریضان دي، ټوخیږي، همداسې مشران ټول زکام او یخ وهلي دي.
د کونړ ولایت د دیوګل درې اوسیدونکي میرزا محمد چې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوی وایي لا هم په خیمو کې ژوند کوي، خو سختې واورې ماشومان ناروغان کړي دي. نوموړي وویل که څه هم ژمنه ورسره شوې وه چې ګورونه بورده جوړیږي، خو په خبره یې په سختې یخنۍ او واورو لاندې په خیمه کې له هر ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي.
واوره شروع شوې ده، اوس هم دا پشم پشم به ورځيږي. داسې کړي وو دغه ماشومان وګوره په خیمو کې ژوند کوي، دغه زموږ تورسرې وګوره شاوخوا د خوراک لپاره صحیح خاص نه لرو، د ماشومان د یخنۍ نه سم لړزيږي، تورسرې د یخنۍ نه سم لړزيږي. ولکه زموږ پوښتنه څوک کوي چې دلته انسانان پراته دي، راځه ورشو پوښتنه وکړو، دا په ډاک پراته دي، دا په خیمو کې پراته دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان بېلابېل ولایتونه د سختو واورو او بارانونو شاهدان دي چې خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. د طالبانو حکومت پیخو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره شنبه د جنوري 24 اعلان وکړو چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو او بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان دغه راز ویلي چې د دغه واورو له امله سلګونه کورونه په بشپړ او په نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه سروي هم طلب شوي دي. د دغه واورو له امله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ډېرې عمومي او فرعي لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د لاسي کراچیو یو شمېر چلوونکي چې د واټو په سرونو او بازارو کې کار کوي وایي د وروستیو واورو او بارانو له امله په ورځو ورځو بېکاره او بې خوړو پاتې دي. دوی ازادي راډیو ته ویل د سړې هوا له امله د واټونو پر سر او پر لاسي کراچیو کار نشي کولی. داسې مال چې په خبرې په کورنیو کې ماشومان ناروغان دي، خو دوی ان ورته تشخواړه نشي برابرولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د درنې واورې او پرله پسې بارانونو د ورېدو په دوام د دغه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې په وزلي سره مخ او په خلاصه فضا کې کار کوي وایي په ورځو ورځو بیکاره او بې خوړو پاتې دي. د هرات ښار اوسیدونکی 22 عبدالرحمن چې د خپلې 8 کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي وایي له تیرو 4 راهیسې بیکاره دی. د ازادي راډیو ته وویل
ما نزدیکی یک سال میشه که سرخه داریم، یکم هم سرده خونو که بیکاریم، الان هوا سرده شهر نزدیک به خپل کار نیه بیکاری.
زه یو کال کیگی چی لسی کراچی لرم، خوز هوا سرده ده بیکاریم، ما شومان او ناروغان هم لرو، تو پور هم نره که یو جری غواری، هیت چارا سرم رسته نده کری، ما قبل او رز 500 سپانه کار رو کرد، خونن لسهار رئیسی بازار گیم کار نشتا، او هیت پیسی می ندی گتلی. همدل تکراچی سره ولاړیم.
د وېدا کورنې داش په ورسی په لوګتی روي د کابل خر د دارلمان سیمه اوسیدونکو او د لاسی کراچی چلونکو نو لاسکلان عبد الله ازادي رادیو ته وویل چې کته هم په واورو کې په لاسی کراچی ورته کار کول سخت دی، خو دا چې د خپل شپکسي د کورنۍ سرپرستی ورلغړی دا ار دی چې کار تر ووزی.
بربری کراچی ورته کنا خلکو سره مالونه کوړته وړم، بس سره په غاړه ناشته او چاره تی ول هو سره مالونه وړو سره دی خو ځای خو غریبې دا بس څنګه چل کړم فلار مو فاتشه دی
ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي چې د سړکونو په غاړه کار کوي وایي د ښارونو په پرتله ولسوالیو کې ورته کارموندنه خورا سخته ده، خو چې کله اورښتونه وي په ورځ ورځو په کورونو ناست وي. د دې ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي چې 50 کاله عمر لري او نه غواړي نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل:
موږ په دې واره ول کې بارنو چې په کور کې اوسېږو، کار ژوند بېخي سخت دی او نه څه نه پیدا کېږي خوري، او نو چې څوک چې لري او نه دا بس یو چوبې چې لږ شي کار روزګار سره شته نه دي، باران ولېږي سره کور کې ناستې کور نه شو دی، باران ولېږي کار نه شته،
دا په داسې حال کې ده چې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان تر نیمایي زیاتو ولایتونو کې روانه اونۍ درنې واورې وسوې چې له امله یې په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. طالبان تر واک لاندې د افغانستان له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو درې ورځو کې د افغانستان په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د واورو له بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور سوبل شوي دي. د دې وزارت ویان محمد یوسف حماد شنبه د جنوري په 24 په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې د غشان د واورې او بارانونو له امله سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي او تخریب شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې د سړې څپې په اړه اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې په دې وضعیت کې زرګونه کورنۍ له سخت بشري وضعیت سره مخ دي. وړاندې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي وو چې په روان 2026 کال کې به د افغانستان 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان جونی وایي د طالبانو له لوري د دوی په زده کړو له محدودیتو سره سره دوی هڅه کړي چې له بېلابېلو لارو په ځانګړي ډول په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم آنلاین زده کړو کې ګڼو ستونزو سره مخ دي او نشي کولای په بشپړ ډول د حضوري زده کړو ځای ونیسي، خو په خبرې دوی لپاره د زده کړو د دوام یوازینۍ لار اوس هم دا ده. په ورته وخت کې د زده کړو د خونې یو شمېر فعالان وایي د غنجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د دوی د مبارزې ښکاره څرګندونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما تازه ویلي چې لوستو د افغان لوستو نجونو او میرمنو پرته به د افغانستان راتلونکی ناڅرګند وي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
یو شمېر افغان جوني وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یوه پیاوړې هڅه ده. لوړو زده کړو یوې بې برخې شوې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي او اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي، یک شنبه د جنوري 15 ازادي راډیو ته وویل:
ما جمله دخترانه
د خوانسین از ماده فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغه وروسته د جنو په وړاندې د خوانسی او پانتونونو دروازې وتړل شوې. ان موږ یو ورځ هم پانتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نشو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پانتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
د وای آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون له امله له ستونزو سره هم مخ دي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې نجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې وه او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
ولوقان د افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلا نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو، د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
دنجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړی، بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یوه بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غلي کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل.
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بیلابیل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ اوچتول مهم دي، نو له بلې خوا نه په هر ډول شرایطو او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالۍ مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یونامه شنبه د جنوري 23 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د لوستو نجونو او ښځو پرته به د افغانستان راتلونکی له پرمختګ پاتې شي. یونامه یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ مسولیت دی. طالبانو په 2020 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تېرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دغه محدودیتونو له امله په افغانستان کې 2.2 میلیون نجونې له زده کړو محرومي شوي او دا چاره د هغوی راتلونکي او د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنې واورې شوې، سره له دې چې دغې واورې د وچکالۍ په لرو کولو کې هیلې راژوندۍ کړي، خو ستونزې هم لري. د سالنګونو په شمول یو شمېر لارې د ترافیک په مخ تړل شوي دي. لږ تر لږه 60 کسان مړه شوي او تر 100 نور ډېر ټپیان دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په دې رابطه چې څنګه په یخنی کې خلک ځانونه وساتي، خصوصا ماشومان او نور، د کابل د طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین مارج سره مرکه کړې او دلته یو برخه تاسو ته خبرو.
ما مشوره دوادوالو ته داده چې دوه مشکلو سره مخامخ کېږي. عمدتاً یو چې څنګه ماشومان ګرم وساتي، دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره چې مرضونه مجلګري اوسي، ځکه چې زیات مرضونه په تېره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړه هوا کې هغه تکثر کوي او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کېږي. نو دې لپاره چې دغه ناروغیو مجلګري اوسي، بهتره دا ده چې محیط ګرم شي، یعنی د کوټې محیط ګرم شي. د حرارت درجه اتمن د 30 یا 60 درجو په شاوخوا کې ترمومیتر موجود کنه یې دغه هغه تور پچی سره خولاب کیونه کی ګرم احساس کی خوري او خولاب کیونه کی او هم یخ احساسونه کی. دوه خبردار ده چې په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې موږ په هیواد کې ډېر لارې بندي، کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ باید څه وکړي؟ چیرته امکان نه شي ډاکټر فلرسي. نو یو خبره باندې باید موږ هیوادوال پوسی چې په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي، نو دا معمولا انټي بیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د تبې شکول دي پاراسیتامول ورته وایي، او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کېږي. دوه د درې تبې ضد دواګانې دي. دغه دواګانو په واسطه باندې کولی شي دغه ماشومانو تبې یا ټوخی کنټرول کړي.
مننه ډاکټر صاحب. ځینې خلک کورونو کې بخاریو کې د سکرو ډبرو څخه کار اخلي، سکاره په کاروي، هغوی ته څه توصیه لري مهرباني؟
ما ډېر جدي نظر نیم دغه ده، او ډېر په ټینګه وایم هېوادوالو ته چې د ډبرو سکاره باید په کور کې په کوټه کې اصلا استعمال نه کړي، او که چېرته مې استعمالوي داسې وخت استعمال کړي چې ټول ویښي، د خوب په وخت کې خو د بېخي نه استعمالوي. زما نظر دا ده که چېرته تاوخانې لري نو تنه هماغه وخت کې د استعمال کړي چې دوی ویښي، د ورځې لخوا د ګرمې کړي چې کوټه د شپې لپاره هم ګرم وساتل شي، او یا که په بخاریو کې استفاده ترې کېږي نو کوشش دی وکړي چې پخلی به کړي، ونکړي ځکه کوټه کې د هغه ګاز راوځي سر د ښه پکړه کې د بخاري، او هغه د نلو شاوخوا چې له دودکش سره وصل ده هغه د ښه په خټو باندې کړه کېږي چې داخل د کوټې ته مغره نه وځي، دود یا بخار نه وځي. او بل د ګاز د ډبې دي، د ګاز ډبونه د تل په سره د موږ هوادوالې په دغه عادي شکل باندې دې استفاده نه ترې کېږي، کېدای شي د باندې کېښودل شي یو ګاز یو بخاري نکه شکل لکه پیشرفته یې خدا کنی په غادي غاز دبو باندې باید کوټی ګرم نه کی.
ځینې خلک سفر کوي لایو زینا بل زیت د فتن لار باندې سی و ور درناسي موټر شلون کی او مسافر کوم تدابیر باید ونی سی سه لری سخت تخنی سره مخامخ نسی.
اول خدا به تر د سپیا هوا کې د تګ ورتګ محدود سی، ځکه چې د مثلا موټر کې یا په بس کې سره کینی دا د ډیر خلکو موجودیت دې سبب کې چې مرزونه یو بل ته زر انتقال شي. نو که چېرته احیانا دا څوک چې له ډیر مجبوریت سفر کوي نو له یخ سره مواجه کیږي، نو بهتره دا ده چې مخکې له سفر وکړي باید ځان باید ښه وپوښي، حداقل درې یا څلور چرخه کالي باید ولري، درې چرخه خو باید سل په سلو واغوندي په یخ هوا کې، حتی اضافه کالي هم ځان سره ویسي امکان لري دغه یخه کوم هغه سره مواجه شي، موټر خراب شي یا کوم بل مشکل سره. اضافي تدابیر دوه شیته ډېر مهم دي، یو د ټول د ځان د پوښلو لپاره، او له ټولو مهم د پښو د پوښلو لپاره ډېر مهم شی ضروري شی ده، او دغه دوه برخو ته متوجه اوسي. سردونه مهم ده خو ډېر زیات مهم نه ده. او بل مهمه خبره ده چې پوزه دې هم باید په نازک دستمال باندې پوښښ باندې یا په لونګۍ په برخه باندې دې خپله پوزه هم وپوښي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وربش پکتیا ته په پکتیا کې د خصوصي سکتور له خوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیری دو سره د سپورتي کلبونو ورزشکارانو شمیر هم ډیر شوی. ورزشکارانو وي په دې ولایت کې د سپورت له پرمختګ سره د یواد په کچه ملي لوبډلو کې هم د پکتیاوالو ورزشکارانو اندازه لوړه شوې ده. جزئیات د نجیب الله خیل پر ریپورت کې.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوی چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼې ته واوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په سنډه کې مشهد راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا پرتله کڅنګ پرزشه مکنه کیس موږ زیاتواله راغلی دا دوه برابر. البته د دې ترڅنګ موږ لوبغاړي هم موږ په خوا تقریبا کلونه کلونه 14-15 نیمه ټیم لوبغاړي درلودلو، ولې خوشبختانه موږ تقریبا د اوس له شپېتو څخه تر 15 شپېتو پورې موږ ورزشي لوبغاړي لرو چې نیمه ټیم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وایي په خصوصي سکتور کې په دې ورستیو کې د سپورت په برخه باندې د ګڼو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوی چې لیوې خو ورزشکاران اوس مهال او کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي، او ترڅنګ قرار قرار سپورت هم معیاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وایي
دوست الحمدلله کلبونه ښه په معیاري توګه په ستاندرډ ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي، او لکه مخکې غونډې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمینه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي، او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ور نه وس الحمدلله لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز گردیش کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړه شوې ناسته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول، او ترڅنګ ځینو هغو ورزشکارانو ته چې په خپلو رشتو کې ارتقا کړي وه د استادانو لخوا کمربندونه ور وتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناستې ته په خپلو خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آدابو او نزاکتونو ساتلو ته هم وهڅول.
دغه اول درجه ستاسې اخلي دا دسه ما ګڼه شوه درې کما 200 کان یو دوله غټه زده کړل دا وته یو چاته بیا ورخه چې ما دا اوله درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف حاصله ما دومره زحمت باسله او هغه سدیتا پرشته کې کو بوکس وو بوکس به سه یزده که لغته وه لغته به سه یزده که
په ټوله کې د سپورت د برخې یوه اوږدمهاله ستونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامداره مالي ملاتړو نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل:
ما ورزشکارای خوب درم.
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کچه کولی شي لاسته راوړنې ولري و جنګیږي، خو د چا لخوا یې مالي ملاتړ نه کیږي. زه په خپله له 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړیتوب لرم، طلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دي راکړل شوي او بهر ته نه بیول شوی.
خارج برده نشدیم.
یاد دیوی پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبی او ده ورزشکاران لخوا پا بیلابیل برخو که ورزشی تمرینونه لدیر پا خوانه موجود دی.
اوز به هم ده افغانستان سره ده لارو ده ترل که دو پیرت بعد زینو سوداگرو خبرتا غوک شو.
د پاسین ترانسپورت هون اسوسییشن صدر او زنګلا صدر ترانسپورت ترخم طرفا یو ډېر مشکلاتو کې موږ سره یو مزدورانو د موږ غټه ایشو ده. ترخم باندې چې کوم غریب زموږ طبقه ده ان اوټ ترخم باندې چې ګڼ 500 زرو کو هغه خبره و ډېر مشکلات زموږ عوامو ته. دویمه خبره چې دا کسټم ایجنټان ته زموږ غټه ایشو ده. غریبان اوس هم په الریډي په لانجو کې ګیر دي چې ګاډي تیار ډک جوړ دي او ګیر پاسوي چې تقریبا 10 ګاډو کې چی ګړیا خو په چار دل ته جوړ دی دا ایشو غانی دی مونته اوس مونږ ته لاج جوړا دا تقریبا د 43 ګړو د سیمټو اگې فیصله لم دا اوس مونږ راغلی دی وخت کې مونږ لرنی کوتل تحصیل کی مشان ته دا ریکوست کول غواړم چې مونته کوم ایشو راغلی دی دا مونته ختم کی.
زمانم انجنیر اسمت الله وزیر دی زدی انګورا دی بارډر دا کسٹم ایجنټانو مشریم انګورا دی بارډر د بندش تلورنی میشت کیږي چې باندې کسانګ چې نور بډرونه په قبایلی سیمه کې دي. زمونږ چې کومه قبایلی سیمه ده دا جنگزده علاقه ده، دغه د روزګار واحد ذریعہ بډرونه دي. نو انګورا دی بارډر د وجنا په جنوبی وزیرستان کې انتهایی مالی کښت سره خلک مخامخ دي چې تور هم تجارتیان دي، کسٹم ایجنټان دي، هغه هم د روزانه په حساب سره په کروڑونو نقصان کوي. چې کوم مزدوران دي او ټرک ډرایوران دي هغه بنیادی روزګار دغه مزدوري ده. نو کچرته دا بډرونه بند وي دغه د خپل خاندانونه د ورځې ضرورت هم نشي پوره کولی. موږ دواړو ملکونه افغانستان پاکستان ته دا خواست کوو چې کچرته سیاسي مسائل د ملکو په منځ کې یو سایډ ته کیږي او تجارت بل سایډ ته شي، نو دا به د ټو دواړو ملکو د سیمو د خلکو دپاره ډیر فایده من وي. نو هیله لرو چې حکومت به زموږ غږ واوروي.
افغانستان او پاکستان بارډرونه بسته دي په مکمله توګه. په دې سره خاص هغه تجار خلک ټریډر خلک چې کوم دي که پاکستان طرف ته دي که افغانستان طرف ته دي په انتهایي زیات مشکلاتو سره مخامخ دي. مالونه یې لوړ دي او ډېر زیات نقصان سره مخامخ شول، بلکې په کورونو په اربونو روپیو بل سره حسابونه پرته دي. نو موږ دغه د دوړو حکومتونو څخه دا هیله لرو چې دوی خپل منځ کې کښېني، هغه نړیوال تجارت څه اصول دي، د ګاونډیتوب څه اصول دي، په هغه اصولو باندې باندې فلوس کړي تر څو د افغانستان او د پاکستان هغه تجار یا خلک چې توغنس نور مخامخ کې هغه دغه توغنه خلاص شي. او په کور داسې ده چې په آینده کې هم د تجارتي اصول یو طرف ته شي او نور مسایل بل طرف ته شي. نو دوه حکومتونو څخه مدا هیله ده چې دغه بنادر خلاص کړي تر څو تجاران د سکوت څخه وژغورل شي.
ملک عبدالله خان د شمالي وزیرستان د غلام خان بارډر د سبزی د میوې د اتحادیې مشر په حیث باندې خبره کوم کوم د افغانستان سره 15 بارډر دي د مکمل باندې ون ولس په مشکلات سره مخامخ تا کاپوله طرف ته را کاپوله و طرف ته دا چې کومه د پښتنې علاقه دو آغا د چمن نروند سا تر غلام خان انګور اډې پرې په دغه بارډر باندې میز رزګار ده بل رزګار د میز د پښتنې په علاقې شه نشته نه د میز په علاقې شه په ترېشته بارډر چې کوم د افغانستان سره میز بارډر دی کا پول اے خو ته پښتون دی یا دغه بارډر په انتظار باندې دی کا پول اے خو ته دغه بارډر چې بند وی غونډه ولس د تکلیف سره مخامخ وي که یې طرف ته وي که یوې طرف ته دي نو مهرباني دا وشي د بارډر ده د کاروبار په حیث باندې دا کاروبار د پوره دا بارډر کولاو شي چې دا ولس غونډ پرهیزګار شي او د تکلیف ختم شي. خوشحال